Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب څلورويشتمه او د نومبر 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړ چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمیر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د ژوندۍ ساري د عکس اخیستل او خپرېدل منع دي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی دی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل نمخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمیر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15 ملي متر پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر 300 ډیرو کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د سیلونو ګڼ مالی زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس پانا یا په خپل ټوئیټر کې پروند د مرستې خبر ورکړی. د راپور لمخې په دې مرسته کې به د افغانستان په لمرنۍ خوندزیو کې د 15,000 څخه زیات هلوکان او انجینرو ته هر ورځ یو اندازه صحیح خوړو چمتو شي او له 15,000 څخه زیات کسان به د خپل ټوله کورنۍ د تغذیه د ښه کولو لپاره نباتي غوړي ترلاسه کړي. د خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پانا یا په خپل ټوئیټر لیکلی چې دا الوتنې د کامیر هوایي شرکت لخوا کیږي. ازادي راډیو نږدې 2 میاشتې مخکې دا خبر ترلاسه کړی و چې د خوست له هوایي ډګر به د جدې ترڅنګ د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته هم الوتنې پیل شي. ویل شوي چې د خوست سعودي عربستان ته به په اونۍ کې یوه الوتنه ترسره کیږي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری و خپل تیر شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړ. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران تستون شو چې بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژنې په ایکس پخوانی ټوئیټر کې د څلورو فعالانو نمونه خپاره کړل او ویل کل که د ماښام تر وو بجو دا کسان له زندان خوشی نشي دای به ځان ووژنې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی. دا وو خبرونه. او اوس هم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. تاکل شوی ایران په 2 میاشتو کې زر افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دیو بندی افغان خور وای.
شاوخوا یو اونی کیچی چې زما د ورور ملګری یو اعدام کړي. له اسلامي امارات غواړو چې دغه زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوش کړي.
د طالبانو حکومت غواړي په کور دننه 2.5 میلیونه بې ځای شوي خپلو مینو ته ستانه کړي، خو بې ځای شوي وایي لومړی دې د سرپناه غم ورته وخوړل شي.
په دې جمعه کې یوازې زموږ خلک اور کوي. خلک چې راشي چا کور ته ولاړ شي؟ زموږ خلک خو کور نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر هغو چې د بایدن اداره په واک کې وي له اوکراین سره به مرستې جاري وي. نور راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې له کندهاره سږ کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پیاز صادر شوي.
شش کال پیاز خونده ورده پش پیتو پا بیا وانیشه پیاز خرچیج منا پاکستان تم روان دورین تم روان جنه
نو راپورن همشتا هیل داده خبری مجله ترپا یمو ملکیا وکره
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی ټاکل شوی دا چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تنه افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو آزاد شي او د طالبانو حکومت ته به وسپارل شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوري نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال عسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلماتیک روابط طالبان و حکومت سره نلری. پا همده خاطر اغا پخوانی قرارداد چه موجود و ده بندیان و ده تبادله پخاطر تر سوال لانده ده. دا یو لوی استون زده. پا همده خاطر متاسفانه ده تبادله ده زندانیان دیر حقوقی اشکالات لری.
ایرانی رسانیو را شاغلی جلالیان پو وینا پرون خبر ورکرد چه طالبان ده دیر لسو و پینزاتی هایم کل موافقی تا باید جمنوی چه لمخی کابل و تهران منلی ده چه بندیان تبادله کری. ده ایران ده دولتی آژانسونو ده خبر لمخی ایران به زر تن افغان زندانیان ده دو میاشتو پترس که افغانستان تواستوی او پو بدل که به طالبان ورسر ده افغانستان پو زندانونو که ایرانی بندیان تبادله کری. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې لس ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلي وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر یې د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده یې نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګري یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي اماراتو غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوشې کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سش کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتي سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنه عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
ومورېدل چې ایران په پام کې لري د دو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان بندیان چې دا مهال په ایران کې زندانی دي افغانستان ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې له خپلې خاورې به تر څو میاشتو پورې لسګونه زره افغان کډوال چې دوی بې قانونه او بې اسناده بللي دي هم افغانستان ته ستانه کړي. په افغانستان کې بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د بې ځایه شوو کسانو په اړه د یو تصمیم خبر ورکړی. دوی ویلي چې په کور دننه څه باندې 2.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو مینو ته ستنوي. دغه وزارت په خپل وی پانه دی وی خبر پانه په خبرولو سره ویلي چې لمړی به 5000 به ځای شوی کورنۍ له کابل بیرته خپل سیمو او بیلابیل ولایتونو ته واستوي او بیا به دا لړۍ همداسې روانوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوې خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر
کړې ورسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپل اصلي سیمو ته د داخلي بېځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ. یو شمېر دغه داخلي بېځایه سوي وایي چې که بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډېری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو نامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوی یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې درې کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل ته راکډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پرېکړې عملي کول بې وخته دي او دای ترې راضي نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې یوازې زمونږ خلک اور کوي، خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي، زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چې راسي.
له کندوز ولایت یو بل بې ځایه سوای چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم، کار میکنیم.
ما به هیچ صورت راضی نیو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته درته یو کاروبار سرپناه برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیونو کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوم لیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 5000 بې ځایه سوي کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بیلابیلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوي کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تېر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تېرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بیلابیلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښي وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیې له مرکز هلمند بدخشان ته تغییر کړی دی. دغې شبکې په یوه نوي تحلیل کې چې د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د کلني سروې په حواله یې خپور کړی، ویلي چې سږکال 95% کوکنار په بدخشان او شمال ختیځو سیمو کې کرل شوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یوه نوې خبره کړې شننه کې ویلي سره لدې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، خو په ټکو یې سخت 2040 کال د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند بدخشان ته انتقال سوی دی. دغې شبکې د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 14 د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC د کلنۍ سروې په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 1/5 برخه تسوی او طالبان پر د خپل بندیز په پلي کولو کې پاتې راغلي دي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې UNODC په کلنۍ سروې کې چې د رواني نوومبر میاشتې په 16 نیټه خبره شوې وه، د تیر هغه په پرتله په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 19% زیاتوالی ښودل شوی و. په دې سروې کې راغلي و چې سږ کال په 2800 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوي، په داسې حال کې چې تیر کال په 10800 هکتار ځمکه کې کرل سوي و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي چې په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات، یعنی 9.5% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل سوي دي. د دغې شبکې شننه ښیي چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې بشپړ، یعنی 95% کموالی راغلی و، خو اوس دا شمېر بدل سوی او په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي دي. د شننې له مخې پر بدخشان سربیره تخار، بل شمال ختیز ولایت دی چې سږ کال له 100 هکتار زیات ځمکه کې کوکنار کرل سوی چې د هیواد د ټولو کوکنارو د کښتونو شاوخوا 2% برخه جوړوي. شننه کې راغلی په شمال ختیځ او سیمو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د کچې د لوړېدو ستر لامل د دغو نشئی توکو د تولید لوړې بیې دي. شننه وایي د وروستیو معلوماتو له مخې د 2024 کال تر فبروري پورې په افغانستان کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه 130 امریکایي ډالرو ته رسیدلې، خو په ټکو یې مخکې چې طالبانو په شدت د کوکنارو پر کښت بندیز عملي کاوه، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د 1 کیلوګرام اپینو بیه تر 1100 ډالرو هم لوړه وه. هغه خبره چې یو شمېر کروندګرو هم ازادي راډیو ته کړې ده، د بدخشان ولایت د دریم ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې په خبره یې پلار یې له کلونو راهیسې کوکنار کري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
مردم زیاتر متکی وایي هستن کې چې ګناه بتونن همي راهی را پیدا کنن کې درآمد بهتر داشته باشن.
دلته خلک ټول په دې هڅه کې دي چې څنګه ښه عاید ترلاسه کړي. تاسو هم پوهیږئ چې د کوکنارو بیه د نورو کرنیزو توکو په پرتله لوړه ده، نو ځکه ټولو خلکو بیرته د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په ټوله کې خلک اقتصادي ستونزې لري، د زیاتو پیسو پیدا کولو لپاره دا کار کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
کار نداره، بیکار است، به خاطر دولت هم بسیار کوشش داره که نپاشین، ما مقصد پاشیده رایست.
دلته ځوانان بیکاره دي که چون دولت هڅه کوي وایي تا تخم شیندی خمو گیشیندو، دلته کار نشته، خلق بدمرغه بیوزله دي. که ایران ته ځو نه مو هلته پریدي، که ترکیه ته ځو ریپورت کوي مو، موږ هم مجبور یو چې دلته خاشخاش یعنی کوکنار وکړو.
د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد تازه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د شننې او دغو خلکو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې طالبانو پخوا د یو این او ډی سي د راپور موندنې رد کړې وې. طالب چارواکو تل ویلي چې په پراخه کچه یې د نشه یي توکو د تولید او کوکنارو د کښت مخنیوی کړی دی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 1401 کال نیمایي کې په هیواد کې د کوکنارو د کښت او نشه یي توکو د تولید، قاچاق او کارولو پر وړاندې د مبارزې او مخنیوي لپاره فرمان هم صادر کړی دی. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د له منځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې ډزو کې یو شمېر کسان ووژل سول او یو شمېر هم ټپیان سول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې سوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي. د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د راپور له مخې تیر 2023 کال پورې طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت 95% مخنیوی کړی و، خو اوس ته یو ځل بیا د دغو کروندو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلې نوري هم درته لرو. تاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته ډاډ ورکړی چې د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې تر مراسمو مخکې به له کیف څخه د واشنگټن ملاتړ زیات شي. د منتخب ولسمشر ټرمپ د لوړې مراسمو ته څه باندې 2 میاشتې پاتې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي مارک روټ سره د لیدو پر مهال وویل چې د ولسمشر جو بایدن اداره به د واک تر وروستۍ ورځ له اوکراین سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي او هر ورځ به د اوکراین او ناټو د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په 6مه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کړي، چې له دې سره به واک له جو بایدن څخه ښاغلي ټرمپ ته رسمن انتقال شي. بلینکن زیاته کړه چې ولسمشر بایدن ژمنه کړې ده چې د هر هغه ډالر مرستې ژمنه چې له اوکراین سره شوې ده د جنوري تر 6مې له دغه هیواد سره وشي. بلینکن بیا وویل چې د ناټو ټول غړي هیوادونه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین هم د جګړې لپاره پیسې لري او هم مهمات، څو په 2025 کال کې یا جګړې ته ادامه ورکړي یا له ځواکمن دریځ څخه له روسیې سره د سولې خبرې مخته یوسي.
ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې د اوکراین جګړه به په چټکۍ پای ته ورسوي. خدای نه د څرګنده کړي چې دا جګړه به څرنګه ختموي. د همدې لپاره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې اوکراین به په زور دې ته وهڅول شي چې د ماسکو د سولې شرایطو ته غاړه کېږدي. بلنکن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې له روسیې سره په جګړه کې د مرستې لپاره د شمالي کوریا د پوځیانو ځای پر ځای کېدل به له سخت ځواب سره مخامخ شي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د شمالي کوریا تر لس زره ډېر عسکر د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین پر ضد په جګړه بوخت دي. له ښاغلي بلنکن څخه چې کله ازادي راډیو دا پوښتنه وکړه چې واشنگتن به اوکراین ته د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بیا بیا غوښتنې له مخې د اوږده واټن ویشتونکي نوې وسلې ورکړي چې د روسیې د خاورې دننه سیمې وولي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دې سوال ته مستقیم ځواب ورنه کړ او ویې ویل چې واشنگتن به د اوکراین له اړتیاو سره سم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به په سار کې راشو. دې ته چې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سږ کال د تیرو کلونو پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سږ کال شاوخوا درې دېر زره او شپږ سوه ټنه پیاز د څه باندې اووه میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او هند ته صادر شوي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي خو د سړو خونو د جوړېدلو غوښتنه کوي. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولین وایي له کندهار څخه شش کال د پیازو صادرات د نورو کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال وایي سږ کال د میزان میاشتې تر اخره شاوخوا درې زره شپږ سوه ټنه پیاز د څه کم اووه میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
شش کال د پیازو حاصلات ډېر وشوه. بیا خوشبختانه باید ووایي چې زموږ پیازو صادرات هم شش کال د نورو کال په پرتله باندې ډېر شوه. نو تر پنځه ویشتم در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي درې زره پنځه سوه نوي ټنه شوي دي د پیازو صادرات چې مجموعي ارزښت یې شپږ میلیونه اته سوه دوه اویا زره اووه سوه دولس امریکایي ډالره کېږي او اوس هم جریان لري. ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بیو خوښ دي او وایي د پیازو د بیو له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نومونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
هغه پنځو شپږشپېتو په اویا لس خرڅېږي ښه پیاز او دا میده چې ځي میده بیا په جیوش په څلوېښت په پنځه ویشت خرڅېږي.
انشاءالله ښه دي. سږ کال پیاز خوندور دي خو چې موږ ته مانا داسې ښه اکمالات وسي لکه چې اوس ټول ذاته جوړ کړي. مانا اوس هم پیاز ښه دي. پروش کال مانا رقم و چې ارزانه و. سږ کال من دغه مهمان پیاز جالونه چې مانا په شپېتو په اویا غوانې ښه پیاز خرڅېږي. مانا پاکستان تم روان دي، هند تم روان دي. نه ښه پیاز دي، ښه دي، بازارونه یې خوندور دي. سږ کال وځي انشاءالله.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا نو نسبه هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سوي چې د حاصلاتو اندازه یې له اته شپېته زره ټنو څخه زیاته ده. د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي د ورښتونو له امله سږ کال د پیازو حاصل زیات شوی دی.
کندهار ولایت کې پر نو نسبه هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښتونه سوي دي. زموږ د معلوماتو په اساس باندې چې زیاته برخه یې دامان، بولدک، میوند، خاکریز، ډنډ او پنجوایي ژړی ولسوالیو کې کښتونه لرو. د سږ کال د آبي کال په برکت سره د پیازو کمیت کیفیت ته په کتو کیفیت یې هم ښه و. زموږ امید دی چې اته شپېته زره دوه نیم سوه میټریک ټنه انشاءالله حاصل به لاسته راوړو.
عام باور دا دی چې پاکستان هر کال له افغانستان څخه زرګونه ټنه پیاز واردوي او بیا په خپلو سړو خونو کې ساتي چې وروسته بیا په ګرانه بیه دغه پیاز د موسم له بدلون سره پر افغانانو بیرته پلوري. د سړو خونو د نشتوالي له امله د کندهار کروندګر تل دا ستونزې لري چې محصولات یې په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه نسي کولای خپل حاصلات تر اوږدې مودې وساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا د 213 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته شوې. سیلاب ځپلي پرې خوشاله دي. دا چې نور څه وایي تفصیل به له روح الله انوري واورو.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د روان لمریز کال په جریان کې د بارانونو، سیلابونو، ګلۍ او نورو طبي افاتونو له امله 213 زیانمنو شوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقي د مرستو د اندازې او نویت په اړه وویل:
الحمدلله موږ په دې اوسنی وخت کې چې څومره ورکړونه تیر شوي وو په دې کې څومره ځانمن خلکو ټولو ته مرسته رسېدلې په خپل وخت سره، او د دې نه وروسته موږ د کونړ ولایت ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوو انشاءالله چې موږ په کم وخت کې خبر شو د پیښې نه په هغه وخت سره رسیدګي کوو او دوته چې کوم خوراکي توکي دي هغه ورته سپارو.
کومو کسانو چې مرسته ترلاسه کړي پرې خوښتي خوای د کونړ ډېرې اوسېدونکي بې وسه او د بیروزګاری په وجه اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې ورسره زیات او دوامدار کومکونه وکړي. غلام الله او محمد صادق:
چې د باران نو شپه کې زمونږ کورونه زیانمن شو، د ټولو خلکو کم چې مواد اخلي تیمرال له هغې بررسي وکړله، هغې نه موږ ډېر خوشحاله سو. آینده کې د امارت اسلامي نو د خیریه بنسټونو نه چې خلک غربت کې دي، ډېر غریبانان دي، نو د هغې سره پوره پوره باندې همکاري وشله. ډېر خوشحاله یو چې موږ سره نن دغه مرسته وکړله، او داسې آینده کې موږ غواړو چې دغه شانې مرستې نورې هم وکړي. خوراکي توکي او د ژمي وسایل او داسې نور د ماشومانو لباسونه زیې د خاطر غریب.
په کونړ کې په طبي پیښو کې 213 زیانمنو شوو کورنیو ته په داسې حال کې خوراکي توکي ورکول کیږي چې د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد بیلابیلې برخې شرقنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو ځپلي او خلکو ته یې د سر و مال زینونه اړولي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل، او کلینیکو نه مونږ کمزوري د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټرانه نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سر تر سواله ډاکټرانو له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینیکو نو کو نو دا شای دلته نستا.
سلامونه نیکی هلی ازادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانو ته چول وهله ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې. دغه زورونه طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زارو خیر د کلیم خو مش خستون زدا غل سه او خانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منزور سه او سړک مو به اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وسار سره به پورې سه زمر درې غټه مزل دغه خراب ایلار نو اله د دې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
او اوریدونکو استاسو پیغامونه ته هم سترګې پلاریو کولای سي چې موږ ته خپل پیغامونه په واتس اپ کې راولېږي. موږ به د ازادي رادیو د خبري خبرونه په پای او د غرض ازادي اوریدونکو کې درته خبرو. لدې سره دغه سهارنۍ خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په کابل کې 5 نیمې بجې شوې. فرشته نگار راغلې چې بل خبري مجله درته وړاندې کړي.